کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات مخکښ شروع او اونیز پروګرام ته ځانګړی سوی دی چې وروسته یې زمو همکار ورجما جبارخیل درته وړاندې کړي. خو تر هغه د مخزه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس و اتیا مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي او په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړه شوو شمېر تر 2,500 واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله و اتیا مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امروختیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کورونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غوړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیل زاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلارې کولای شي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل شي. خلیل زاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم خبرګون شولې چې ویلې دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوه له تړونه سرغړونه ده او د عواقب پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیل زاد په خبره دا ډول تحریکونکو خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لري مدیر هي سي پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د غیبت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیز همکاري ژمنه ورکړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو دی د یادو پوستو وضعیت ته اندېښنې ور بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراود امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. لته روشه او خواته وشته ورځو رئیسی پر دهراود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل سوي او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په سل متری کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغه عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستل شاوخوا په شاسوي دي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په خبر پانه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسول دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته وتل و وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کېږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړسویو شمیر تر 2,500 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا ویروس د نوي پیښو د 40 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا ویروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر ولسمه څه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وای کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنیدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوی ویلې دی لا هم پلان لري چې د راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نو موري د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړه ده چیرې چې نو موري له اګست میاشتې راهیسې د مسمومې دوله کبل تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 22 ورځو بسترې دوه وروسته د سپتمبر په 22مه له روغتون رخصت شو ویلې دی د هرې ورځې په تیرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخه خزي
د مخکخه خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم ز وګمه ما تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنولرو. اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دینه چې اغلی تقوا ته خرغلاست وایم تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 40 او بل شمیره مو ده 0900 8225 55. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغه تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه.
وعلیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ورو پیژنې. معنی مشهور ودم
زمونه محموده تاسو ملاد دا ورته ګوراله چې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بلې ډېر ښه. درنو اوریدونکو که تاسو پښتنې درلودي بیا یې هم را سره شریکې کړئ. زه به بیا هم تاسو ته د خبرونې په لړ کې د ټلیفون شمیرې ووایم. خو اوس به د اغلی تقوا نه خپلې پښتنې اول شروع کړو. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې سره لستونزو سره مخامخ دي. تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانع وي؟
بالکل. زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ساوري زیږم ده ما لکه څنګه چې نور انجونی البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونی د زده کړو بهیر کې لستونزو سره مخ وي. ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زه ما د زده کړو پایل په دې ډول وشي کله چې زه 15 کال نو مې یعنی 3 کال ورسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. لا بعده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هواده بهر شول. کومګ خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خاره کلی او څامن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغه یو ستونزه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډېر لوړ ټولګي وو خو د عربو لخوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو لخوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل. یعنی ډول ډول خبرې به یې راته کولې. په هر ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یو علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بله، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالی ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارته چې په مجموع کې هغه جنگ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسي د تحصیل دورې ته چې تاسي د تحصیل دوره څه ډول سر تر سولې ده، خو مخکې دا غینه به یو اوریدونکو راوخلو چې د اتسوای. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، دغه اوریدونکو غږ ناراضي، یو ابل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمنه نیکلې ترامات مکبل او منظر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسیا نوم څه ده؟
مننه در سره پر کار سره ډېر مو دی ورسته. جمع خان همدرد محمد.
جمع خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه مننه ته سلامونه وایم. او یو دې وړې پښتنې مې دي، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پلن په څو دفاع اخته شو او دوهمه پښتنه پاینده کې غواړي، یعنی کوم حرمان لري چې تاسو تر سره کوي. او بل دا چې تاسو مثلا دا خپلې ستونزې تکرار کړئ، هم ویل چې دا ستونزې سره موږ مخامخ شو، ولو تاسو خپل خویندې ته څه پیغام ده چې باید څه وکړي په دغه ستونزې کې، باید څنګه سلامونه له ښکاره کړي.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته تاسو غواړئ اوس جواب وایاست. دوه سوالونه چې پټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم او وای ویل چې زما ارمان څه دی.
ارمان د دې دویمه پوښتنه و.
او زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم په خپل رشتہ کړی رشتہ کې. او په دې کې زه غواړم پاینده چې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه راته خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف و، یعنی خلکو ته خیر ورسېږي. فقط امدا غني چې ما وښه وخت مو خپل وکړ او پاتې شو. ورسته خبره کې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دور تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خوني باید ونه کړي، یعنی ځان ونه خوي ورته خفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رب شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه و؟
کله چې زه محاصله وم، البته له نن سره ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او اووه اته کاله مخکې زه محاصله وم. اما نن ورځ چې کوم محاصلین دي، ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، هو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. وو نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی او چې سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډیر امکانات شته دي او ډیر زیات پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې وایا اته کاله وړاندې محصلین وو واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډیر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاوېدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. د کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پرزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر په یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړی. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډیر ښه. د اکتوبر د یو لسمی په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې د غورز د لور یا انجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسو خپل وړې خويندې لري. تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو ورونان دی کس و او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ له خوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستې چې پرونه اند کورنۍ یو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنه رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یو کورنۍ کې. زه خپل په خپل کورنۍ کې ما ډیر داس کارنه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدله، ما زه د دې باعث شوم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړی دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز بچلیدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپل کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپل کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغه کوشش وکړي چې په خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم په پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یورو کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه، یعنی په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېڅ کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دې که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دې ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغې مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاسته یې ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې د انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو څه ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور سما کړل شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنه میلمانه ته د افغانستان زمتور مونږ له تاسو باندې کوم فضل هدي وردګ د باندې چا کول سوالی نه کلی کاوس شوی.
فضل هدي وردګ په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې هم د اوس موږ په د باندې چا کول سوالی کې اور وو، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یوه خور مولې روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغو نیک لیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمانې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره وکړو، دغو دپاره د آګاهي شاید د دغو خلکو دپاره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه منفی استفاده کنه هیچ انسان په نظر نه ورته دغه خلکو د پاره د کوم یاد سره کوګوی رو کولر بخښونه شو
ډیره زیاته مننه اغلی ورداک د اغاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي فکر کوم کتاسي همدغه اغایی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید تاسو ډیره شاګردان هم الکان وي
بله
مهرباني
ما کول دا کوشش کړی دی خو زه خپل د خپل ماسیل نو پوړان دي کله چې زما غږ واوري زه ډیره مهربانه یم دې پوړان دي هیڅ کله مادي ته د احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم بلکې ته ویلی مې چې زه تاسو ملګری
بله
او قام دغه ملګری ټوپ کې په دغه ملګری په موږ کې مادي ته ویلی دي چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله تاسو هم څنګه یو کول جواله او چوکې جګوي چې فزیکی له هغه ضعیف او چوکې وزن ډیر زیات دی کله تاسو پورته کوي تاسو توان لري دا تاسو احترام وکړي د هغه په مقابل کې
بله
یعنی ما دوی تشویق کړی دی او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلې نشي کولای چې انټرنټ کلاب ته لاړ شي وجلې نشي کولای چې ولري مطبعه ته لاړ شي
بله
یا هم یو ډېر لري کتابتون ته لاړ شي لا هله کومه مې دا هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم در زختل خويند لاس ونيسي ځکه دغه ټولنه کې موږ د تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی ځکه زمينه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې نو دغه د تل اندوال د پوهې په لحاظ د خځې د نر نه برابر په افغانستان کې
نو
او په زمين کې کوم مسیر یا لار چې د پیدا کړی ده نارینه او پیدا کړی ده او حداقل هغه مشکل ته وګور کړی ده خو خځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشټونه او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي نو ما همیشه له ورو خواهش کړی ده چې تاسو له دوی سره همکاري وکړي تر هغه چې دوی د دې جوګه شي چې خپل لار پیدا کړي نو دا محترم ورته یم چې یوازینی شی چې د حلولای شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو خځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو خاندوال موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کیږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کیږي هغه به هم خصوصي ژوند پیل کوي
بله مخکینه پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل څه دی چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي یعنی د وګونه چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روناند کورنۍ کې هم لیدل کیږي تر یو حد
خو تر ډیره خبره دا سو چې دا د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوانه تر ننه پورې ښځو د نو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او ته زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلاشي مدرسې تلاشي دي باندې وځي په ټولنه کې اوس زده کړي خو خزه ته د اجازه نه ورکړ شي تر څو شي زده کړي نو تر ډیره دا فکر کوي چې خزه یوازې د مغه څور چاپیره دیوالونو منځ کې دی یو کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه دي کالی بنځي او اولاد براوړي هغه به تربیه کوي او بل اخر څه په کور کې کې هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسولیت دا غوړي چې هغه لبان دی روزي وروړي یعنی وظیفه لري او یو سره کوي او هغه دې تر وړي کوړه یعنی وظیفه تقسیم شوې دي خو سیدا هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي دیک پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې که یو ضعیف جنس ما نه دومره لوړ د کار هم قابل تحمل نه دی ډیرای کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته به د سدي مزدور نشي
که
دې معنی چې هغه مصروف وي ماشوم ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروف وي خپل جامې باید خپل اوتون کړي ځکه هغه دغه مصروفیت دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به ستا هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصرف او ماشوم ورته وي دکړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ور سره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ور سره ستا هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوچ د خپل خوان ضرور یا هم د کور دیو بل غریب په غاړه ور واچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خوراک لم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت رافکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه رافکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده
بله
ولس کې ډېر څه دي چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ هم داسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نارینه ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله ډېر ښه یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر راغلی ستاسو نوم څه دی خان عزیز له ننګرهار ولایت څخه بخیر راغلی مهرباني وکئ
مهرباني تاسو خو د سلامونه نه کیږي
و علیکم السلام مهرباني
زما دې ته دښتنه دا چې اوسنۍ وخت دی څومره جنو ته چې د ذکرو زمينه برابر ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات څه دي
د څومره د چ څومره انجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډیره مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موخه ژوند پرمغان دی او دا د ژوند تھری د لمغه بدلون مستروي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتینو کوټو کې وسدل دیوالونه به کاغل وي یا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوارو ولې نن ورځ کوزي په قالین اواره دا دیوالونه رنگ شي وي دی خدا په دې معنا نه د چمخته د غرنګ او د قالینه کوزي په ځای باندې یو څه توفر کړی بلکې دا د وخت بدلون دی چې دغه بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه کړی چې پوزای مو په قالینه بدل کړی بلکې دا ژوند هم دغه ډول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي وګدې جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روان دی چې هم د رواني دي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره مقایسه کو یعنی یو وشتمه پیړۍ دا وروستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځې انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکاناتو ته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو وشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح چې د کومه کیسه د کیسې په لحاظ نه پیږم کومه کیسه د نجونو ته د تعلیم او د تحصیل زمینه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشي قابل او خارونه ونه ګوري راشي خپل کلی مقایسه کړي په کلی کې مو د نجونو د مکتب معاش کورنۍ د کورنۍ معلم جیب ته یاد او هغه په کور کې ناست دي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه هلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یو ځل کابل ته نظر کړئ چې کابل کې کله واخله بازار ته تللی شي خو په کلی کې چې یو واخله مړه شي ډاکټر ته نشي تللی تر هغه چې یو څوک پیدا نشي خوند اجازه ورنه کړي هغه بون دي ډاکټر ته په کلی کې مو حد اقل چې څوک ناروغ شي واخله دا ډاکټر نشي چې هغه تداوی وکړي پس ننګونی او ستونزې د خزو په وړاندې که مقایسه کوله اوس اثر سره په اوس اثر کې هم په کافی اندازه مشکلات لري اما که داسې مقایسه کو چې لاره سره یو څو کلونو مخکې سره خزو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بس نه نه کوي ډېر باید په دې شاونو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اخ دی باید موږ په ډېر شاونو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعمتو په اړه باندې چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس وی چې د ښځو لپاره ارڅه فوق العاده روان دی او هیڅ مشکل نشته
بله ډیره زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونی چلند کیږي. دا راته ووایاست چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه به د پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې رالویا شولم او خاتمې مې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو دا سویل کله لاړ شي چې راته راخیږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلی خبر نه وي شاته ورکړې ده. عامه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږي خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کښېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو؟ ولې دومره رواني یو؟ ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته وبخښه، ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم دا ده. استاسی په نظر باندې یوې زده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نیوي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغسې زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې منځ ته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې ووایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه اونی کی له جبار خیل خوتا د زنګ دي محترم ملمنه ته سلام کوم.
وعليكم السلام.
لکم جوړ روغ به ورځ مو په خیر. عبد القهار و تاسو څنګه پروان نه سره تلیفون کړی ته
مهرباني وکي عبد القهار.
پوښتنه د پوښتنه کوم د خور خبرې وکړي او الله دې دې خپل مقصد ته ورسي خپل کارو کې پریال ته ورته غواړم.
نه نه نه
همدارنګه کله د ستونزو سره مخامخ شوی دی آیا کورنۍ د ستونزو سره درد کړی دي کنه دي کړی او د دې خدا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپل به محله پر را رسیدلې دا او کورنۍ تشویق څومره اړین دی.
بله ډیر زیات مننه اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او املاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او مننه کوم له قدر من ورور څخه که کورنۍ له یو انسان څخه ملاتړ ونه کړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅکله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا هماغه کسانو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ تشویق کړی نه دي. هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یا کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالیږي. نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حساول او تشویق ته ضرورت لري. نو زمي کورنۍ تل تشویق کړي یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زمو کورنۍ بغا اوریدلې او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به ډېره وحساول یعنی په دې ما انرژي اخستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یو وړلې کور ته او د خپل پلار سره مې قصه کولې او خپل ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقف چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي خو زه دا موقف چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله مې زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې کوم کسان وو او زما خاوند چې ما ته د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی. نو کوم کسان چې راکېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. اغلې تقوا د دند مور ته لګ ووایا ستاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکا وکړم هزار پیشې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم. زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته ته چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم د هغې نه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به موږ خیر خلکو ته رسیږي. نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي یا مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم. نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي. نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستې حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایس مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم.
بس په مختلفو ځایونو کې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله، تاسې د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسې هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسې پکې ځان راحت احساسوي هغه کومه وه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې موین و، یعنی زموږ یو استاد موین و، نو بیا به هم موږ سره تللو. دا دی کولې ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځي، دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط، یعنی تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګاه بارګاه لرې، کولې دلته ځان خسته کوي. نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي. نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله تدریس کوم، زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه تاسو ته انرژي اخلم. دا غوي دي لیدلو نه دي، غوي دي حسو نه، ځکه غوي په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسیږي، او غوي د ارمانونو په درشل کې دي. کله چې د غوي ارمانونو وینم، چې کله د غوي تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالیږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده. دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځای وي.
حتی خو می دغه چې زه خپل پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټر مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې ما فقه شمله قرنټین په خاطر باندې یو څه کارونه وځندې دل، نو ورته په تمه یم. اما هیڅ کله به زه لا یعنی مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړم، نو زه هم په مختلف قناعت نه کوم، غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان دي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړئ، یو داسې ځای جوړ کړئ چې هلته تاسې وکولی شئ شخصي کاروبار وکړئ. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم، او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپل آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل دوه سوه تا تر زرو دوو زرو کسان دی، هغوی په بزنس کې مصروف دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پایي، یعنی کور ته یوه روزي دي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند دی جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند هم جوړ کړی دی، نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي، او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور یو موټر او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه؟
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټې او ډېر حرص لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسېدلی دی. چې که چیرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر یې ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاد، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو آیډی ام د فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسې ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسې دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګ؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری موضوع ډېر ښه کار کوي، په دې خاطر چې زه په دې عقیده یم چې کله یو انسان ته خپله ایډیا ورسره شریکوي او هغو ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغو ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانګې ویلي، ځکه چې هغو د یوې طرحې په جوړولو کې ماغزه نه وي ستړي کوي، بلکې یو په یو مشوره درکوي. نو زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړي دي، نو هغو ډېر ښه مشوره بېرته راکړې ده ما ته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی. دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي، کله چې په غلطه وي باید ووایي چې وبخښه زه په غلطه یم. خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم رفع یې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلې یم، یعنې په خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فافشاري کړې ده، ویل مې چې زه په حقه یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي ټکی دی، او حال دا چې د هغو مشوره به ډېره نیکه وه.
بله، ډېر ښه. یو اورېدونکی به بیا هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اوریدونکي غږ نه راځي، یو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبرخیل خورپات او استاذ درې ته څنګه ټول او خاصلم مېرمنې ته کوم وخت بخیر.
وعلیکم السلام، او په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
مننه کوم، ژوندۍ اوسې، خوشاله اوسې. ملي ملي ګرات څنګه لري کني ولي
هیواد مال سه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مور سره شریک کړئ.
خوشاله اوسې. کور ودان تک یو د دې پوښتنه لرم. یو پوښتنه دا چې تاسو خو ډېر کارونه کړي تر اوسه پورې، د کومې چا له خوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت له خوا نه، د نورو کومو ټولنې له خوا نه خیر خوا نه ستل شوي که نه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي ښځینه؟
بله، د ښځو رول په سوله کې او تشویق. اغلی تقوا مهرباني وکړئ.
لومړی خو دې قدرمن ورور سلام علیکم وایم. ډېره زیاته مننه. تشویق داس په ډېره لوړه کچه زه نه یمه تشویق شوې، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه هیوادونه مې اخیستي دي چې یو تر ټولو چې ما ته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورمنټ یا او جی پي معاونه پاتې شوې یم، او بیا د آر د ریاست دفتر له خوا زه په یو ایوارډ باندې ونازول شولم، او یو ایوارډ یې راکړل چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغونه یادونه کړې وه، او په یو ایوارډ یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داس شان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کې هم یو ځل د ممتاز زده کوونکي په حیث باندې نومول شوې یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله، خبر په سوله کې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همیشه په سوله کې ونډه اخیستې ده، او رول یې په کې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې راپیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کې رول نه لري، او په سوله کې بالکل رول لري. نو که چېرې د سولې په پروسه کې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کې، زه مطمئنه وم چې
ډیره ښه نتیجه ویل.
بله
او رول په کې واضح دی، نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دې پوښتنه نه کوي مثبت دې دوا
کوي. تر دې د ماستاسي په نظر باندې یعنی د خزو ونده په سول کې په پام کې نیول شوې ده ستاسي شخصي نظر؟
نه، ځکه چې کوم حیات چې د مذاکرات لپاره تللی دی په هغه کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې ښځې پکې په نظر کې نیول شوې دي، یو په دې خاطر باندې. او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوي علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي، په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی، او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري. اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړوند راکول شوي دي او هغه ټول سره یو ځای شوي دي او د هغو څخه یوه خطر جوړه شوې او هغه له همدغو پلاویو سره او همداراز د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده، په دې هیله چې د هغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي، ولې د قناعت وړ نه دي.
بله، د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دوی هڅې او مبارزې څه ډول ارزوي؟
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت یې موږ ته راوړي. که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره مقایسه کړم، نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او ښه دی، ورته خوشبینه یم، خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي، بلکې اوس ته دولت هم توجه وکړي، کورنۍ لږ راوي شي چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زور پانګونه وکړي د تحصیل او د تعلیم په برخه کې، بلکې که نور هم هماغه سرمایه ګذاري وکړي که زور چې کوو. اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو، آیا واقعا د قناعت وړ دي؟ نه، نه دي د قناعت وړ، نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د هېچا حق نه دی ورکړل شوی، حق له خپل حقه څخه محروم دي، که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپین ږیری دی. اما د رول په لحاظ ته راشو، د ښځو رول ته نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي، کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي، یعنی رول به ولوبوي. په دې لحاظ به دولت هغه خپله کیسه دي چې تر اوسه پورې تقریبا 3% ښځې په دولت کې مصروفې دي، له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوي، دغه کیسه دي یو څه لوړه یوسي. هغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته، دا د قلعه اجرا صلاحیت به ښځو ته ورکړي، یعنی سمبولیک مسؤلیتونه به ځوانه سپاري. او بل دې ته هم باید متوجه اوسو چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري، چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونشي. یعنې متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي چې وروسته کار پر خراب شوی او نیوکه بېرته په ښځو شوي، دا کار باید وروسته په احتیاط سره وشي.
بله، خبرونه وختم کم پاتې ده، که په پای کې راته وایاست چې هغو ښځو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلند سره مخامخ دي، دوی په خپل کورونو کې له خپل لوڼو سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلند کوي، هغو ته څه ویل غواړي په پای کې؟
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم دی ګوننګار کیږي، دا که مظلوم که تحمل نه کړي ظلم، ظالم به ولی ظلم ور باندې وکړي. نو له دې کسانو څخه مې لومړی هیله ده چې د دوی حق خوړل کېږي، ډېر په سوله ییز ډول د سولې په ادبیاتو او ډېر په عاطفي ژبه به دوی دغه چلند ته بدلون ورکړي، او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي، خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقا به رفتار باندې دا نه بدلېږي. او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو، دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپلو اولادونو باندې نه تطبیق کوي، ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري.
بله، اغلی تقوا ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو، تر بیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
زدکو سر لجام را به دلیوب ها د یقین لگی جی رازی جی دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی.